کسان په انساني بنیادونو پر خوده شو دي. دا کسان 13 دسمبر مېش کې د تاجکستان پولیسو سره نږدې د افغانستان په شمال کې طالبانو نیولې و. امریکا وی لیبیا کې یو اسلام پاله سختدریز وسلوال مشر مختار بل مختار په هوایی حمله کې په نخښه کړی دی. ملخوا لیبیایي چارواکو ویل دي چې دغه کس د څو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. او د امریکا پوځ وی د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو ښارونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي.
لاند خبرین هم د بشیر ګواخ نه واریدل. او اوس د پاکستان د کورنو ور وسپانو د اداریو تفصیل برا بیا اکرم خان وړاندې کوي. جنگ رسپانې اسلام آباد سره نږدې د یوې جاسوسي شبکې په اړه چې کوم رپورټونه راغلي دي د هغې په اړه یوه اداریه خبره کړې ده. دغسې مشرک رسپانې د خیبر پښتونخوا د بجټ په اړه اداریه خبره کړې ده. تفصیل درته د رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې اسلام آباد سره نږدې په اډیاله روډ گلشن آباد کې د جاسوسۍ د یو لوی نیټورک انکشاف شوی دی. د استخباراتي ادارو په کاروایي هلته ریډار سره سره د حساس جاسوسۍ جدید آلات ترلاسه کړی شوي دي او 45 کسان یې نیولي دي. ادارې لیکي اګرچه په فوري توګه د هندوستان استخباراتي ادارې نوم نه دی اخیستل شوی، خو د دې د ملوث کېدو امکانات زیات موجود دي. ادارې په وینا انتهایي حساس علاقه کې د جاسوسۍ د مرکز سره یو طرف ته جی ایچ کیو ده، بلخوا د میال ایئر بیس، زرار کیمپ او اډیاله جیل نه علاوه نور حساس تنصیبات هم دي. ادارې وایي دا خفیه مرکز لټولو نه پس دا امکان نشي رد کېدی چې داسې نور خفیه مرکزونه د ملک نورو سبو کې هم جوړ کړی شوي وي. وایي چې په فوري توګه غونډمل کې د داسې خفیه مرکزونو معلومات وکړی شي، او څنګه چې د ګلشن آباد دا خفیه مرکز ختم کړی شو نو په نورو علاقو کې د هم سرچ آپریشن وکړی شي. مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا بجټ لا نه دی راغلی او روژې میاشته کې 4 ورځې پاتې دي، خو په صوبه کې د ګرانۍ یو طوفان دی او په خاص توګه د پېښور اولس لپاره د امروزه شیانو نرخونه زیات شوي دي. ادارې زیاتوي د سبزیان او میوې د بهر ملک نه خونه راځي یا کسین او پنجاب صوبې نه هم راځي، نو هلته داسې څه دي چې نرخونه اسمان سره خبرې کوي. ادارې په وینا صوبایي حکومت له په فوري توګه د دې نوټس اخیستل پکار دی او تاجرانو سره د مشاورت د لارې دې په ګرانۍ کابو موندل شي. ادارې لیکي د خیبر پښتونخوا خلک د روژې او مونځ لپاره په خاص توګه پابند ګڼل کیږي، نو بیا ورسره دا نه ښایي چې د روژې میاشتې راتلو سره دې نرخونه اوچت کړي. علمای کرامو له پکار ده چې د ګرانۍ رجحان ختمول لپاره کار وکړي. آج ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونو کې هر مریض سره صرف د کوره یو تن د راتلو فیصله شوې ده. دا فیصله په دې وجه هله صحیح کېدی شي چې هسپتالونو کې مریضانو ته د خدماتو فراهمۍ لپاره څه نظام وي. زموږ په سرکاري هسپتالونو کې ویلچیئرز او ټرالیانې نه وي. خپل خپلوان خپل مریضان اوچتوي، دوایانو ته خپلې منډې وهي، نو ښه به دا وي چې یو انتظامي فیصله کولو نه مخکې حقایق په نظر کې وساتل شي او پابندۍ نه مخکې وړومبۍ د خدماتو فراهمي دې یقیني کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو ته د نیشن رسپانه لیکي په بلوچستان کې د بلوچو پښتنو له بهر څخه د صوبې ته د مزدورۍ لپاره د ورغلو خلکو وشنه روانه ده، خو د دې هیواد حکومت او عدلی پسترګې پټې کړې دي. البته د صوبې خلک یې ډېر له ویرې سره مخ کړي دي. بلخوا رایټرز خبري ایجنس لیکي د افغان پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د رپورټ راتلل وروسته د دې هیواد ولسمشر اشرف غني هغه دریځ پیاوړی شوی چې وایي پولیس ته د تنخواګانو ورکولو فنډ له ملګرو ملتونو دوی تا ورکړل شي. د دواړو مقالو غټ کې درته اصرار علم مومن وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان صوبه کې د وینې تویدل د ودرېدو نوم نه اخلي. په خوزدار کې د ډله ییز خبر پړه د لطی پلټنې په خاورو کې دفن شوې او تر دې پورې چې د دې هیواد اعلی عدلی هم د لادرکه کړل شوو بلوچانو یا د دوی په ډزو د وژل شوو کسانو پړه تحقیقاتو کې دلچسپي اخیستل پریښوده. همداراز یو شمیر پیښې لکه د مستونګ په سیمه کې د پښتنو وژنه، په کوټه کې د هزارګانو هدفي وژنه او په پښتون آباد کې د بلوڅ وسلوالو لخوا په بېګناه مزدورانو او پولیسو خونړي بریدونه او داسې نورې پیښې که څه هم حکومتي چارواکو له پامه غورځولې دي، خو عام ولسي وګړي یې په اړه ډېر فکرمند دي. خلک پر دې پوه دي چې په کوټه او اسلام آباد کې د چارواکو د بیانونو برعکس په بلوچستان کې ناسم او خطرناک کار روان دی. په بلوچستان کې سیاسي او پوځي شخړې وروسته له هغې راپورته شوې چې د بلوچانو خپلواک ریاست قلات د طاقت په زور پاکستان کې شامل کړل شو، او له دې وروسته ردی سیمې د خلکو د ګیلو د ختمولو د مسلې د سیاسي حل راوستلو لپاره هیڅ ونه شو. پر دې سربېره فوجي ډیکټیټرانو هم په ملک کې د باثباته او پر امن جمهوری حکمرانۍ په پرمختګ کې هیڅ دلچسپي ونه خوده. بلخوا چې کله هم د قبایلي بلوڅو سیاسي نه آرامي په وسلواله مبارزه بدله شوي، نو حکمرانانو د هغې یوازنې حل د پوځي عملیاتو د لارې لټولې، خو له پوځي عملیاتو سره یاغیتوب هم رامنځته کېدای شي. له بده مرغه په بلوچستان کې تر دې دمه شاوخوا څلور وارې پوځي عملیات ترسره شوي دي. بلخوا د رایټرز خبري اجانس په یو لیکنه کې راغلي دي، افغانستان له ملګرو ملتونو سره د پولیسو د تنخواګانو په یو فنډ په جنجال کې دي. دا د هغو مرستندویو لپاره سرګردانی ده چې له افغانستانه په لاس اخیستو کې زړه نازړه دي او غواړي چې زر تر زره د دې هیواد د پولیسو نظام له درغلیو پاک شي. په مقاله کې راغلي دي د افغانستان غربي اتحادیانو ته تر ټولو غټ ستونزمن او د زیاتې خرچې کار افغان پولیسو ته له سره نوې بڼه ورکول دي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغان پولیسو په څانګه کې د درغلیو په اړه د رپورټ راتلو وروسته د یاد ادارې او افغان حکومت ترمنځ شخړه زیاته شوي، او کچېری دغه مسله د روانې میاشتې تر پایه پورې حل نشي نو د څه باندې 1,00,000 پولیسو تنخواګانې به بندې شي. البته پولیس دا تمه لري چې تنخواګانې به اخلي او په کار هم دا چې د دوی مورال لوړ وساتل شي، ځکه چې پولیس ځواک د امنیت لپاره ډیر مهم دی او په خاصه توګه په داسې وخت کې چې زیاتره نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او پولیس د طالبانو پر وړاندې په مبارزه بوخت دی. په لیکنه کې راغلي دي د کال 2001 رئیسې د ملګرو ملتونو له فنډ څخه د څه باندې 3 ارب ډالرو خرچې باوجود له افغان پولیسو د درغلیو او بدنظمیو بدنوم نه دی تللی. که څه هم ځنو چارواکو هڅه وکړه چې د پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ نه په ډاګه کولو سره خپلې ناکامۍ پټې کړي، خو داسې ونه شو. له دې سره د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه دریسته تقویت ترلاسه شو چې وایي د پولیسو د تنخواګانو فنډ دې حکومت ته ورکړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په اداریه کې راغلي چې په سکولونو کې استادانو ته د وسلو ساتلو حکم کول مناسب خبره نه ده. اوس ثابته شوه چې د تشدد خلاف جنگ کې خلکو ته د وسلو ساتلو یا تشدد ترغیب ورکول لا نور خطرناک دي. زموږ همکار منور شاه درته د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون رسپانه خپل د اداریه کې لیکي چې د وسلوالو بریدونو نه د سکولونو محفوظه کولو مطلب دا نه دی چې ماشومان او استادان دې لا د نور خطر سره مخ کړي شي. په کار دی چې سکولونه نه یوازې د وسلوالو بلکې د وسلونو هم لري وساتل شي، یعنی د تعلیم مقصد خپل نوي کلته د امن او پرمختګ درس ورکول وي. رسپانه وایي چې د انساني پرمختګ سره تعلیم د امن او بشر دوستۍ وسیله ګرځېدلې ده او هر قوم هڅه کوي چې خپل ځوانانو ته د همدې لاری تعلیم او تربیت ورکړي، خو ممکنه ده چې په پاکستان کې موجوده واکمنان د تعلیم په اړه جدا نظر لري چې له وجې د سوات منګورې په یو شخصي سکول کې یو 12 کلن ماشوم د خپل استاد نه په غلطۍ په ډز ولګېد او ژوند یې د لاسه ورکړ. ویل کېږي چې دغه استاد خپله تمانچه صفا کوله. د ورسپانې په وینا په خلکو له دوړاندې نه د دغه ډول حادثو اندېښنې لرلې او له همدې وجې یې ویل چې د سکولونو د حفاظت لپاره استادانو ته د وسلو ورکول د امنیتي مسلې حل نه دی. خو صوبایي حکومت د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس ویلي وو چې دوی ټول سکولونو ته حفاظت نشي ورکولی، نو ځکه غواړي چې د سکولونو استادان هم په دې کې شامل کړي. خو په دغه وخت کې مرکزی حکومت ته پکار وو چې په دې مسله کې مداخلت کړې وي او د دې فیصلې مخه نیولې وي. اوس د دې پیښې نه پس به له بده مرغه ماشومان دا فکر کوي چې تعلیم د مرګ سره لوبې کول دي، بلکې د هیواد په ځینې برخو کې خو دا خبره هم سمه ثابتېږي. ورسپانه د خپل ادارې په اخر کې لیکي اوس هم وخت شته چې خپل نوي نسل ته د امن په ماحول کې د تعلیم تر څنګه د سولې او انسان دوستۍ سبق ورکړل شي، او په دې لړ کې بنیادی او اولنۍ خبره دا ده چې د سکولونو او ماشومانو په چاپیریال کې وسلې نه وي. دا راز خپل نوي کول د ترهګرۍ پر ضد جنگ تر اخکل نه دی پکار، بلکې تر کومې چې ممکنه وي پکار دی چې صوبایي او مرکزی حکومتونه دا یقیني کړي چې خپل نوي کول د جنگونو او نفرتونو نه محفوظ او لري وساتي. دا یوازنی لار ده چې د هیواد راتلونکي روښانه کولی شي.
د منور شانه تاسو د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د اداري مهم ټکی اوریدل اوس بلال شو خیبر ایجنسی ته د خیبر ایجنسی د باډی شلوبر کوم به کول شي خلک وای چې خپل سیمې ته ستنېدل پیل شوی دی خو د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له امله یې کورونا تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه وران شوي دي او دغه ټولې اسانتیاوې دې ورته بیا ورکړل شي. خو بیا د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وایي چې دوی د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته د باډی د بیا بحالې لپاره یو پلان تیار کړی دی. تفصیل درته فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسی د باډې د شلوبر کوم د بیکورشو خلکو د ستنېدو لړۍ دوام لري خو دغه خلک وایي چې د ستنېدو په مرکزونو کې د اسنادو او سامانونو په ترلاسه کولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او په شلوبر کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د دوی کورونه او د صحت مرکزونه ویجاړ شوي دي او د اوبو نظام هم متاثر شوی دی او اوس حکومت له پکار دي چې دا هر څه بحال کړي. په دې حکلا د شلوبر سیمې او تن محمد خان پر دې مشال ریډیو ثوای
چې کوم د اندراج سټارټ شوی دی موږ واپسی کوو اندراج کوو. موږ لا ډېرې مسالې دي لکه پاګه کې مسالې دي چې موږ ته د لیارو مسالې دي ترانسپورت نشته دلته سکولونه ویرون دي کورونه د خلکو ویرون دي دې وجنه موږ د حکومت نه کوم دي مطالبه کوو چې دا چې کوم دي موږ ته بحال کړي شي موږ ته کوم دي هغه سہولتونه ورکړي شي چې هغه زموږ ضرورت ته 24 غنټې کې کوم دي هغه موږ په کور باندې روزي ویل چې دلته چې بیل نا او به هر څه چې هسپتالونو ټولو مسالې دي لیارې بندې دي چې کوم لیارې ویغه ویرونه شوي نو دغه وجه نه موږ د حکومت نه مطالبه کوو او موږ ډېر خوشحالي بخپل الوکې ته چې سړی روه پښینو هغه وجه نه بس.
او د شلوبر یو بلتن الف خان پردي هم د خپل سنی حالت او ستونزو په حق لوویل
نو خلک په داسې حالات کې دي چې دلته بجلی نشته او بنشته رو جارو بند رو روانه رو هغه پوره چې کوم نه موږ سره هیڅ اقدامات نشته راي نو بس صرف انټری یو د خلکو نور د خلکو چا کورونا ویرون وای چا چی ویرون خو خپل حالات کې هیڅ منې پاتې شوی تاسو خپل هم ویل چې نشبه گو کولا وشول په یو یو نیم کول کې چې کوم د هر څه تبو کېږي لکه فصلونه موږ ته بوش ول خو ونیم ته بوش وي د پلو نکره د وخت ونی وی هغه موږ چې کوم د و چې شول اند غنه چې وبن وی ټولونو بم رو بند باندې بجلی نشته راي نو موږ د حکومت نه د برپور توقع او خپل هغه کاو مطالبه کاو چې موږ سره چکم نه په هاري کې سم چکم نه مالی مرستې مو شي او چکم نه د خلکو حوصله زیه پر چکم کورنې پروژه راوونه او هغه وکړي شي.
د باډي شلوبر کوم د خلکو د ستونزو په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتۍ افاتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای ډایریکټر اپریشنز فرمان علي خلجی سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې د شلوبر په لزګونه کورنې ستنې شوې دي او اف ډی ایم ای د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته حسه کوي چې په باډه شلوبر کې دننه هم ورته د صحت تعلیم او د کورونو اسانتیاوي ورکړي. په باډه کې خو شش پکاله د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول خو په دې ورستو کې د وسلوالو نه پاک کړای شوی دا او د بیکورشو خلکو ستنېدل ورته پیل شوی دی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال لیډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیزې خبرونې د تاریخ پاڼه. نننې خبرونه د پېښور په تاریخ جوړه شوې ده. د دې خبرونې قربا خالد خان دی. نو راځي چې وورو چې په دې خبرونه کې کارپوهان د پېښور په اړه سوای.
گران اردن کو تیرہ نیمو دا موجودہ خیبر پختونخوا یا گندارا پر تاریخ لرغونی آثارو او پدی خورا دا تیر وختونو تازیبونو او کامونو په حقلا معلومات در کړیو. نن با دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور دا تاریخ او دلته موجودہ لرغونی آثارو په حقلا خبرې کوو. پیښور د نړۍ په هغه څو ښارونو کې شمار دی چې خواوشا 3000 کاله زوړ تاریخ لري او دا پوهانو په وینا تر هغه وخت نه تر اوسه پورې آباد ښار دی. پیښور د درې اړخه قبایلي سیمو لکه خیبر ایجنسی، ممن او د پیښور نیمې قبایلي سیمو سره لګېدلې دي او بلخوا د دې پولې 400 او نوخار ضلعو سره هم میلو دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغوني آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان د پیښور ښار په حق لوای چې دا ګورګټلې او نور ځایونو کې د کنستو او سیړنې پرانا کې پیښور 2500 کال تاریخ لري او د نړۍ په سو خارونو کې دی چې تر اوسه پورې خپل وجود یې ژوندۍ ساتلی دی.
پیښور مونږ کلیم کوو چې دا د ساوت ایشیا یا د سب کانټیننټ ون اف د اولډست لیوینګ سټی ده. 2000 سال پرانا مونږ وی زوړ یو خار ده. غزه کوي چې دا 2000 سال نه اوس پورې مونږ سره کنټینیوس یو سیکوینس کې دلته مونږ ته آثار ملاویږي. او دا واحد یو خار ده چې دا چرته ختم شوی نه، ابانډنټ شوی نه، اجاړ شوی نه. نور داسې سایډس لکه هړپ شو، مونجدړو، ایو خاص وخت کې آباد او بیا په آفت رالو نه ختم شو.
خو بیا سیړنکار، مورخ او لرغونی آثار او ماهر احمد حسن دانی په خپل کتاب پېښور هیستوریک سټی اف دی فرنټیر کې لیکي چې پېښور خار 15000 کال زوړ تاریخ لري. هغه وایي چې زرګونو کال وړاندې دلته د ایران حکومت عملداری وه او هغه وخت د دې نوم کاستروس او چې د ایران اومي صوبې پکتیا یو مشهور خار او بیا وروسته د ایران بادشا افروال زوی او شنګ په وخت کې پېښور خار د پورشاپور په نوم یادېدو. خو بیا د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر او لیکوال پروفیسر فدا الله سهرایی وایي چې دا پېښور اهمیت هغه وخت زیات شو کله چې په ګندارا کې کوشان خاندان خپل حکومت جوړ کړ او مهاراجا کنیشک په 1028 عیسوي کې د خپل سلطنت پلازما د پوشکلوتی 400 په ځای پېښور وګرځوله. د ده په وینا دغه وخت پېښور د بود متمنونکو لوی مرکز او هم د دلتنه د دغه عقیدې خلک تر چین او جاپان پورې لاړل.
کنیشکا چې کله بادشاہ شو دا د کوشان خاندان عظیم بادشاہ ناغه دارالخلافه پېښور ته کړه. اشوک چې کوم مذهب دلته داخل کړو بود مذهب هغه ته مونږه حنایا نه بودیزم ورته وایي. ته د مهاتما بود لومبه بود چې کوم دی د ګندارا کې جوړ شو چې مونږه وته اپولو بلودهر ټایپ بودا وایي. او دا د دې زینا چې کوم دی دا مذهب آخر کے آخری جاپان نمخ کے دا چکم دے لدہ مذہب لار.
دے بخلی عمران رشید عمران په خپل کتاب د پېښور دیوالونه او دروازې کې د پېښور ګڼ شمېر نمونه یاد کړی دي چې پکې پورشاپورا، کنشپورا، پښتپور، پېښاور، پېښور او پېښور شامل دي. خو بیا د عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو ډاکټر احسان علي د پېښور د نوم په هکله وایي.
پېښور کې ډېره لویه ستوپا وه چې پېښور کې هغه ستوپا کې د مهاتما بود هغه ریل کیسکټ ملو شو. هغه کې د پېښور نوم کینش کپورا ودا پیخور لومبینو مو بیا پوش پپورا شو بیا پرش ور شو بیا پیچ ور شو بیا مغول ور پیخور نوم کی خود
دا پیخور خار په تاریخ باندې نظر لرونکو او لیکوال زور دروانی وای چې پیخور د تیر وختونو راسي تر اوسه پورې د تجارت لوی مرکز او دلته د هر قسم کسب خلق او بازارونه موجود او نو زکه ورته د پېښور یعنی د کسب کوونکو نوم ورکړل شو.
پېښور کې اوسم وو بازارونه دي، ا بازارونه خپل خپل نامې دي، ا بازار کې هغه خلک د امک کسب کارونه کوي او دا پېښور کوم خلکو کسبګر پېښور پېښا کسب داته وی چې کسبګر خلکو نایل نه خل آی حالت زمانه کې تعلیم نو غای ټول نو غټ احساسا او کم تعلیم چو کسب.
دغه شان پېښور پونتون کې د تاریخ سانګي پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وای چې پېښور او در خیبر یو بل سره لازم او ملزم دي او کله چې به هم څوک حملاور یا تاجران د در خیبر په لار راتلل نو پېښور به ډومبه پړاو او نو زکه ورته پېښاور وایي.
د پېښور او در خیبر لازم او ملزم دي، کله به په دې در باندې قافلې راوړې دي دا غي ډومبه پړاو به په پېښور کې او پېښور د دې د نوم هم چې کوم دي نو دې ته پېښور هم دغه وجه نه وي. دانی صاحب وایي چې دا د پېښاوردن چې کوم د فارسی یو ټکی دی دا غي نه وته دي، یعنی ډومبه راتلل پېښاور جوړ کو دا نوم د دې پریوتو.
د تاریخ کتابونه لیکي چې 15مه صدی کې کوشان خاندان حکومت په ګندارا یا پېښور کې هغه وخت زوال وشو کله چې وایډ هونز په پېښور قبضه وکړه او دلته د بود مت ټول عبادت ځایونه او ودانې وران کړې او مرکز یې د پېښور نه هونز سوابېته یوړو. د انګریز په دور کې د نارت ویسټ فرنټیر صوبه یا موجوده خیبر پښتونخوا په هکله لیکل شوی امپیریل ګزټیر وایي چې د وایډ هونز نه 200 کاله وروسته سیتین، پارتین، ترک او د هندو شاہی وختون تیر دی پکال ات سوا اویم ایسوی کے دا راجا جے پال راجا انند پال او نور دا ہندو شاہی دور او چبیا رستو دا غزنوی خاندان مشر سبک تگین پا نہ سوا شپگ اویا ایسوی کے راجا جے پال تما تورکلا او دلتے اسلامی حیوات بنیاد کے خود ہم دا خاندان محمود غزنوی یو لسم صدے کے دا ہندوانو راج ختم کلو او پیخور کے دا اسلام بیرخ پورتک کلو دا محمود غزنوی دا مرگ نپس دا غزنوی حکومت کمزور شو او پیخور کی دا غوری سلطنت او بیا سلجو کی او دا منگولو وقت کاری عمران رشید د پیښور په حق لا خپل کتاب کې لیکي چې شپاړه سمه صده د تیموري خاندان دور ظهیر الدین بابر نه پیلېږي خو بیا چې کله 1918 کې په پیښور د مغولو گرفت کمزور شو نو په کال 1920 کې احمد شاه ابدالي پیښور د خپل ولکې لاندې راوستو د دین ارستو سو کالو د پاره بارکزی خاندان د سرداران پیښور په نوم په پیښور حکومت کړی وو او بیا د کال 1933 نه پس سکانو پیښور فتکلو پکال اتل سو یو کم 50 کی انگریزانو د سیکانو نه پیخور واخستو او د کال 1928 نه پس پیخور د پاکستان په برخه کې راغلو پیخور کې د بینظیر بټو وومن یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطانه چې د پیخور تاریخ باندې پی ایچ ڈی کړې ده وایي چې دورانی دور کې پیخور د افغان ریاست د یخنې یا وینټر کیپیټل او
دورانیانو د کوم دته امپایر او د افغان امپایر چې احمد شاه دورانی د فاوندر دی نو هغه دوران کې خو کندهار د دی دارالخلافه وا خو کله چې دغه جانشین تیمور شاه هغه چې تخت باندې کیناستو نو هغه سو وخت پس د کندهار نه هغه تخت کابل ته شفت کو دارالخلافه کابل شو او په دغه دور کې بیا یخنیانو کې به دغه داسې وینټر کیپ کیپیٹل چیو نا بے خبر اور سمر کیپیٹل چیو نا آگا نو ہو کابل نو تقریباً نیم کال بدی دے سکے دی سے نا پتخت باندے کے نا سو پل بادشاہی بے کولا
پیخور کے گورگٹلی دا شاہ جی ڈیرے کوٹلا محسن خان بالاحصار کی سخانے پیپل منڈے دا پیخور دروازے او دیوالونا دا تیر وختونو او تہذیبونو پاتی نخدی دا پیپل منڈے پہکلا پروفیسر فیدا اللہ سے رائے وائی چے کنشک باچا په وخت کې دلتا دا پیپل اونا نال شوی وا چے بیا رستو خوشا پنزل لسو کالا دا بابر وخت پوری موجودہ پیپل منڈے کی ولاڑا وا
دا کم اونے لاندے مہاتما بت دور حاصل شو یو سانگا دا اشوک زوی چکم دے سری لنکا تا وڑے ہو کنیش چکم دے نو آگا یو سانگا دلتا را وڑے ہو چاگا پیپل منڈائی کیا کھا 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 کھڑے نو دا دمرا لویا شد وا ہونا چی بابر چی راگ بابر وی چی اوکھو دا سے خوب دا خوب جیبا ہونا دا دمرا لویا خون بیا آگا وقت سر آگا اوچا شو آگا خو سری لنکا چکم دے نو آگلا اسم آگا ہونا چکم دا جوندائی دا
پیخور ته د ګلونو او باغونو هار هم ویلی شي چرته چې د ګندارا او بیا د مغولو وخت کې باغونه د خار خوله یو په دوه کړې وه د لرغونی آثار ماهر زور دورانی د ظهیر الدین بابر د دور په حق لوای چې دا بالاحصار کله هم په دغه وخت کې بیا جوړه شوې وه او د دې د چاپیرچل په حق لا بابر په خپل کتاب کې لیکي
څونه د فخر خبره ده چې هغه هر کله را کوشو خیبر د ګلونو لاندې را کوشو بیا راغه پیخور ته رومبنی ځای چې هغه خپل دلته یو کلا جوڑا کا تو اگر تمون نن سباب دا بالا سار ہوئی تو اگر با تو اس کے بابری کے لیے کلے دا جسے با ماضی کرے کہ دل تب ناس بہو ماں کا غیو سالا نہ کھکڑے دا وہ ماں با کتو چی یار دلان دے دے ڈیرے نا ٹول لان دے اچھا تو ڈیرے با کنا دا ٹول سبزبا باغونو او بو
دا سرحد کنزرویشن نیٹورک یا دا پختونخوا دا لرغونی آثار و دا سارن شبکی یو غلی عادل ظریف دا سکانو دا دور پا حق لوائی چی پا دا وقت کی پا زائی مسلمانانو باندی دیر ظلم ہم شویو خو دا پاولو او ویټیبل چې دا ابو تبیلا په نوم پیژندل شو د پیښور نه غیر چاپیر دیوال او دروازه جوړ کړی وي چې مقصد یې د پیښور حفاظت او
جی په خوانی د دروازې چې کم دي د ما خیر کې دا د سکانو دا غین لګ د مغل دور نه دا د رخصیو چې دا په خوانی خار شو نو دا غین بهر چې کم دي نو دومره بادي نه او د خار چې کمونه په دې دروازې دا 24 دروازې کې سمره دا غیر چاپیر راتاو نو دې ته ورلد سټی په دې چې د آبادی ما تاسو وې چې دې کې دا 1 لاکھ نه کم آبادی و
دا چې پښتانه او نور کامونه په پیښور کې د کوم وخت نمیشتي په دواب کې د پیښور پوهنتون ته تاریخ څنګه پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې اوه مسده کې پیښور او خیبر پښتونخوا نورو برخو ته پښتانه په غیر رسمي یا ذاتی توګه راغلي، خو بیا د ظهیر الدین بابر په وخت کې پښتانه پیښور ته په ډلیز شکل کې راغلي دي.
نو دا مختلف فیزز کې دلته کې پښتانه مایګریټ کړي دي، او بعضی سسټمیټک د دې مایګریشن دي او بعضی ایرریګولر مایګریشنز دي. کنه نو هغه ایرریګولر مایګریشنز چې دي هغه 7th سنچری نه بعضی خلک وایي چې هغه ټایم نه دا شی شروع شوی، او دا بابر په زمانہ کې هم دا راځي چې به هغه هم پراپرلی پښتانه دلته کې سټیشن کړي وي.
دا ګلونو خار پیښور وخت په وخت پښتنو شاعرانو په ټپو چاربوتو او نظمونو او سندرو کې یاد کړی دی. دا خوشحال خان خټک پنس ک پیښور خار د هر دیار نخ دی، نو بیا رحمان بابا د ظالمانو حاکمانو په سبب پیښور او ګور یو ګرځولې دي. دا پښتو اکیډمي په خوانی ډایرکټر ډاکټر راجولی شاه خټک په دې کله وایي
پیښور ډیر ظالمان حاکمان دلیږي. نو رحمان بابا سبب د ظالمانو حاکمانو، یعنی حاکم کے ظالم سے داغ د وجنا گورا گورا پہ خبر ڈرے والا یہ ہوگی. نو پدی کے اس فرق مشتر دگا داغا وقت حالات واقعات یا گورد سے نو رحمان بابا آگے کا اشارہ کی.
خود تیرے صدے دا اتم لسی دراسی دا پختنو اولسی شاعرانو کلم او دا دی سمی ادب او شاعری پا دغه درد کی دردی دل اخکاری دا نور شاعرانو پرنگ اولسی شاعر او کام پرست رحمت شاہ سائل پنز دا عمرونو راسی دا گلونو دا خار پتو گیات پی خور تا یو پختون دا گلونو نپر تا حس نشی پیر دولی
آدر دا دول عمر دا گلونو خار ویلے بے کلاب پیر زوشی رب مدو پی خورا ستا تصویر میں تل نزل دوران بود کی ساتھ لے بے کلاب پیر زوشی رب مدو پی خورا کلاب پیر زوشی رب مدو پی خورا
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.